مهمو خبرونو سرچکی اوري. په اردن کې د فلسطینیانو د دایمي استوګنې غوښتنه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن د پاچا عبدالله سره په لیدنه کې یو ځل بیا د غزې د نیولو په پلان ټینګار او په اردن کې د فلسطینیانو د دایمي استوګنې غوښتنه کړې. د امریکا د نړیوالو مرستو په بندولو نیوکه. د جمهور رئیس ترامپ حکومت وی د امریکا د نړیوالو مرستو دقیقه ارزونه کوي. دیموکرات سیالان یې په دې اقدام سخت انتقاد لري. او د کابل عامه کتابتون او د مطالعې لپاره لیوالتیا. د کابل عامه کتابتون ته لا هم یو شمېر ځوانان د علمي څېړنو او مطالعې لپاره ورځي. پوهان وی د مطالعې د ودې لپاره د خپرندویو ټولنو او لیکوالانو تشویق او ملاتړ مهم دی.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د دلوي څلرشتمه او د فبروري د میاشتې دولسمه نیټه ده. د نړۍ مهم خبرونه لرو، ایله ده چې خبرونه درسره وګورئ. یو خو د منځني ختیځ او خاصتا غزې د راتلونکي په اړه د جمهور رئیس ټرمپ مهمې خبرې به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه به راسه خبرونه کړي، او همداشانې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او طالبان او پاکستان اړیکو باندې به د رحمت الله اندړ صاحب نظر واخلم چې نن زموږ پلنه منلی. تاسو ته بیرته راګرځو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپل هغه غوښتنه به ټینګار کړی دی چې د اردن پاچا عبدالله دی د غزې د نیولو او په اردن کې د فلسطینیانو دایمي اوسېدل ومني. دواړو مشرانو د سیشن بې په ورځ په داسې وخت کې په سپینه ماڼۍ کې ولیدل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ماتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. نور جزئیات به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راسره دی. از جانه دا د ترامپ او پاچا عبدالله د غونډې او خبرو جزئیات څه دي، او د ترامپ غوښتنو ته د اردن موقف څه دی؟
مننه. د دواړو مشرانو ترمنځ لیدنه د بندو دروازو تر شا پلان شوې وه، لیکن په پایل کې دواړه د رسنیو په مخ کې وغږېدل، او د رسنیو په حضور کې ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار وکړ چې دای غواړي غزه ونیسي او د غزې خلک نورو هیوادونو ته په خاصه توګه مصر او اردن ته ولیږي. لیکن د غزې د پلان په اړه د اردن پاچا یا ملک عبدالله دغه پلان نه تایید او نه هم رد کړ، خو د وویل چې دوی دې ته منتظر دي تر څو په دې اړه مصر خپل پلان را وړاندې کړي، او دا هم ورسره زیاته کړه چې دوی به په سعودي عربستان کې یعنی ټول عربي هیوادونه به په همدې اړه خپل منځ کې سره او مشوره به وکړي. لیکن لیدنې وروسته ملک عبدالله پر خپل ایکس پاڼه باندې د دې لیدنې په اړه لیکلي دي چې دا په لیدنه کې له غزې او د اردن سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کولو په اړه پر خپل مخالفت بیا ټینګار وکړ، او زیاته کړی ده چې د دوو دولتونو د طرح پر اساس ولاړه سوله په سیمه کې د ثبات لار ده، او ویلي دي چې دا کار د متحده ایالتونو مشري ته اړتیا لري، او زیاته کړی ده چې ولسمشر ترامپ د سولې سړی دی. په ورته وخت کې نن د عرب لیگ مشر هم د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پلان په اړه خبرداری ورکړ، او ویل چې دغه کار کیدای شي په منځني ختیځ کې د نویو شخړو لامل شي.
لا توجهاته انا شايفها، لكن عقله وتفكيره ما اقدرش اقول لك هو
زه ده دریز وینم، خو نه پوهیږم چې هغه څه فکر کوي او منځنۍ ختیځ کومې خواته بیایي. لیکن که چیرې ولسمشر ترامپ هم دې ډول د غزې پر خلکو، پر عربي نړۍ، پر مصریانو، پر اردنیانو، پر سعودي او د سیمې پر دې ټولو بانفوذه قدرتونو فشار اچولو ته ادامه ورکړي، فکر کوم چې د فلسطینیانو موضوع د دې پر ځای چې د دوو دولتونو د طرحې له لارې حل کړي، هغه به منځنۍ ختیځ د عربو او اسرائیلو ترمنځ د جدي شخړو د یو نوي دور په لور رهبري کړي.
لیکن ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د غزې په اړه د ده پلان به په سوله کې یا په منځني ختیځ کې البته د سولې لامل شي، او دای هم ورسره وویل چې دای په دې باور دی او باورمند دی چې هم مصر او هم اردن به د غزې خلک ومني.
په همدې اړوند باندې په غزه کې د اوربند احتمالي ماتېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. د اوربند ماتېدلو احتمال څومره دی، او ولې مطرح دی دا احتمال؟
آشنا صاحب پرون په همدې اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وغږېده. وی ویل چې داسې نه ښکاري چې حماس د ټاکل شوي ضرب الاجل پر اساس عمل وکړي. ضرب الاجل دا دی که چیرې حماس د راتلونکي شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول برمته شوي کسان خوشی نه کړي نو دغه اوربند به پای ته ورسیږي. پرون د اسرائیل لومړي وزیر هم دغه پلان ومنلو او وی ویل چې دا اوربند که چیرې حماس د ضرب الاجل پر اساس عمل ونه کړي د شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. د اسرائیل ځواک یا ځواکونه یا پوځیان همدا اوس هم د تیارسۍ په حال کې دي، لیکن د نورو نړیوالو تر څنګ هم په اسرائیل کې هغه اسرائیلیان چې د هغوی خپل خپلوان اوس هم برمته دي او هم په غزه کې د غزې خلک د اوربند پر غزیدو ټینګار کوي.
وروسته له هغه چې حماس د اسرائیلي یرغمل شویو د خوشي کېدو د بل پړاو د ځنډېدو او د متحدو ایالتونو ولسمشر د اوربند د لغوه کېدو غږ وکړ، اوس په غزه کې فلسطینیان د جګړې په بیا پیل اندېښنه لري.
موږ کافي جګړې درلودې، موږ ډېر زیات ځپل شوي او ځورول شوي یو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د اردن د پاچا سره په لیدنه کې د غزې د نیولو په اړه خپل پلان بیا ټینګار وکړ.
زه فکر کوم دا به داسې یو څه وي چې د فلسطینیانو لپاره به د پام وړ وي، هغوی به یې خوښ کړي. ما د جایدادونو په برخه کې ښه کار کړی دی، هغوی به یې خوښ کړي.
د اردن، مصر او ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ فلسطینیانو په زور نورو هیوادونو ته د غزې د 1.9 میلیونه وګړو د بې ځای کېدو په اړه د ټرمپ پلان رد کړی دی. خو د اردن پاچا یوازې دا وویل چې ډېر ژر به د غزې هغه 2000 ماشومان ومني چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته شوي دي. عبدالله د ټرمپ هغه غوښتنه رد کړه چې خپل متقابل پیشنهاد شریک کړي.
موږ باید په پام کې ولرو چې د مصر او عرب هیوادونو لخوا یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان بلنه راکړي څو په دې اړه په ریاض کې بحث وکړو. فکر کوم مهمه دا ده چې څنګه موږ په داسې طریقه دا کار کولی شو چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
دا د پاچا عبدالله لپاره یوه مهمه غونډه وه، کوم چې نوموړی باید له کلیدي متحد سره اړیکې وساتي، هغه هیواد چې اردن یې په بهرنیو مرستو متکی دی. ټرمپ د دوشنبې په ورځ اشاره وکړه چې مرستې به وځنډوي، خو د سې شنبې په ورځ بیرته په شا شو. اکثریت اردنیان د بې ځای شویو فلسطینیانو اولاده دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي که عبدالله د ټرمپ د پلان ملاتړ وکړي، دا به د هغه لپاره پراخ سیاسي او اقتصادي مشکلات رامنځته کړي او حماس ته به اجازه ورکړي چې مداخله وکړي.
کیدای شي حماس نه یوازې د ترور په څیر کورنۍ ستونزې جوړې کړي، بلکې داسې اندېښنې هم شته دي چې اردن ممکن پر اسرائیل د بریدونو په ځای بدل شي. دا ټول موارد به د اردن سبا ته ډېر جدي تهدیدات متوجه کړي او حتی د بقا تر حده.
علومری وایي د غزې د نیولو په اړه د ټرمپ پلان د اوربند د دوام په اړه د حماس علاقمندي له منځه وړي. د امریکا لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوي حماس د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې د برمته شویو د خوشي کېدو راتلونکي پړاو به وځنډوي. حماس اسرائیل د اوربند په نقص تورنوي. ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ورته خبرداری ورکړی.
هغه تصمیم چې ما د رایو په توافق کابینې ته وړاندې کړ داسې دی که حماس د شنبې تر غرمې پورې زموږ برمته شوي ستانه نه کړي، اوربند به مات شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به شدیده جګړه پیل کړي تر هغه چې حماس مات شي.
ټرمپ ویلي چې اسرائیل به له جګړې وروسته غزه امریکا ته ورکړي.
مونږ به څه ونه پیرو، مونږ به یې ترلاسه کړو، مونږ به یې وساتو او مونږ به ډاډ رامنځته کړو چې هلته سوله ده او کوم مشکل نشته. هیڅوک به یې په اړه پوښتنه ونه کړي،
خو د غزې اوسیدونکي به یې مخالفت وکړي. د پات سی ویداکس ورا راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
او په افغانستان کې د داعش ډلې په قندوز کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته د سې شنبې ورځې د ځانمرګې برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ ادا کړې وه چې په افغانستان کې د داعش جلب و جذب او د دغې ډلې فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو بهیر دوام لري. طالبان وایي افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته داخل شوي. د دې ادعاو او روان امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د وسله والو ځواکونو پخواني ویان جنرال اجمل عمر شینواري صاحب نظر اخلم. شینواري صاحب، تاسو ستړي مشه او بخې چې ما په پیل کې زکه اندر سی بیات کو چاغه بم لګ سات روسته موږ سره په سپینی خبري پروګرام کې ملمای تاسو تر کله مې پوښتنه مې دا کول چې د طالبانو او پاکستان اختلافات څومره جدي ګڼي تاسو او وستي علت څه دی چې دا تفسیری او د ایداوي په یو بل کې
سلام آشنا سے پتا سو قدر من ولیدون کو ہیلے کوم په خیر او سلامت سے آشنا سے د افغانستان وسنۍ حالت او نورین د هغه سنه اضافه ده چې اټکلی کی متاسفانه په دې چې د اضافه د درې کلونو د تیرو دو سره چې په یو هیواد کې مشروع نظام نه په یو هیواد کې چې نړیواله هاړی کې نه په یو هیواد کې چې د ولس روختنو ته پام لرنه ونشي نو کو غواړو کوونه غواړو الته تاوتریخواله او مختلف ناورینونه خپل اوج ته رسیږي. اوسنی کوم امنیتي ګواښونه چې افغانستان ته متوجه دي دا په لومړي سر کې حتی د جمهوریت د سقوط نه مخکې مونږ دا وړاندوینه کړې وه زموږ د استخباراتي بنسټونو د معلومات بنسټ باندې او د ترهګرو ډلو د اوږدمهاله ستراتیژیو په بنسټ باندې چې افغانستان به بیا متاسفانه د دغه ترهګرو ډلو د فعالیت ساحه ګرځي، یعنی د خوځښت ساحه به وي. ولې د دوه اصلي مراکز بیا هم په دوو ګاونډیو هیوادونو کې دي؟
دغه مې غوښتل کلک د سراته وي وبخې پوښتنه مې منداوه چې په افغانستان کې که د داعش خراسان ډلې قوت دغه موندنې تاسو وي چې پیشبیني تاسو کړې وه او دا جلب جذب هلته کیږي یا په دې اړه ادا پکې کیږي، دا ادا وی اول څومره رښتیا دي د پاکستان د خوانه او دویم دا چې د دوی د قوت اصلي عامل څه دی په داخل د افغانستان کې؟
په داخل د افغانستان کې خو یو د عواملو نه همدغه دی چې طالبان د ظرفیتي لحاظ دغه واک او ځواک نه لري چې وشي کولای د دغه ډلو خوځښتونه یا تحرکات ځان ته معلوم کی یا دقیق اطلاعات ترلاسه کی او دا غی نه وروسته دوی ورته تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی کم هیوادونه چې د دې ادعا کوي چې دغه فعالیتونه په افغانستان کې واقعا فعالیتونه په افغانستان کې دي، ولی اصلي بنسټونه یې اصلي مراکز یې اصلي د تمویل او د تجهیز منابع په دوو ګاونډیو هیوادونو کې دي چې موږ په زغرده دا ویلی شو چې د القاعده شبکې لوړپوړي چارواکي په ایران کې استوګن دي او د داعش لوړپوړي چارواکي اصلي استوګن پاکستان کې افغانستان ته تګوراته
مګر د پاکستان نه په غیرم روسیا، تاجکستان او حتی ځینې غربي چارواکي په افغانستان کې د ترګرو د حضور پر اخې دوه اندېښنه څرګندوي. فکر کوي چې مثلا د افغانستان سیمه یا نورې نړۍ ته کوم لوی امنیتي ګواښ پیښ شي؟
دا ګواښونه آشنا صاحب پخوا هم وو، د 2001 کال نه مخکې هم دغه ګواښونه وو او د 2020 کال نه راوروسته هم دغه ګواښونه شته دي او د 2001 کال او 2020 کال په واټن کې هم دغه ګواښونه موجود چې نړیوال په ځانګړي توګه ناتو او امریکای متحده ایالات په افغانستان کې حضور درلوده او هغه اندېښنې تر اوسه پورې هم پر ځای دي. ولی ما بس دغه ده چې واقعا افغانستان د دوه سربازګيري او د دوه تعارفاتو او د دوه تعلیماتو مراکز په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون لري، ولی اصلي تمویلون کې او اصلي هغه څوک چې د دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي لنډه ملاتړ کوي هغه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې امکان لري د هغې ګاونډي هیوادونو سره نور هیوادونه هم ښکېل شي.
په دې اړه تاسو خلا د ګاونډي نوم وانخسته خو طالبان وایي چې افغانستان کې د نامنۍ عاملان د پاکستان نه ورزي. فکر کوي چې طالبان د جمهوریت دورې په څیر باندې چې هغه وخت تاسې په وسلوال ځواک کې وي په خپله نن د همدسي وي جګړې هدف ګرځېدلی اوسي؟
پراته د شکه تاسو وګورئ کومنګ د افغانستان په خوانی تاریخ ته کتنو کوکلا چې په 1901 کال کې هغه تنظیمونه چې د پاکستان په ملاتړ باندې افغانستان ته واک ته ورسېدل په ورته برخلیک باندې ککړه او اخته شو او طالبان هم په ورته برخلیک باندې اخته او ککړ دي. دلته مهم ټکی دا دی چې هغه افغانان چې د افغانستان ملي ګټو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته پاملرنه کوي او هغه ته درناوی قائل دي، دوی باید افغانستان ملي ګټي او ملي ارزښتونو ته پوره پاملرنه وکړي او د هغه بنسټ باندې افغانستان د دفاع لپاره او د افغانستان د حیثیت د ساتلو لپاره او د افغانستان د موقعیت د ثابتولو لپاره باید خپلواک واوسي. تر هغه ورځې پورې چې هغه افغانان چې د نورو ټوپک او د نورو په مرمه باندې خپل هوادوال ولي او د خپل هواد پورانه کې سهم اخلي ترغی په یوه غونډي هوادونه د خپل هغه شوم نیتونو او اعمال نه لاس وانه.
مننه جنرال اجمل عمر شینوار صاحب، ساسې د حضور نه مننه کوم او د خپل نظریات هم شریک کړ.
مننه، خیر وي سرشن.
پسیمه کې پاتې کیږي ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن چهارشنبه واشنگتن ته ورسیږي او سبا د جمهور رئیس ټرمپ سره لیدنه وکړي. ویل شوی چې دواړه مشران به د سوداګرۍ، کډوالۍ، دفاعي او ستراتیژیک اړیکو پورې اړوند مسلو باندې وغږیږي.
په داسې حال کې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدو ته تیاری نیسي، نوې دلی د دغه سفر په اړه خوشبيني څرګنده کړي. د هند بارنۍ چارو وزارت موین وکرم مصری د دغه سفر په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
زه فکر کوم چې متحده ایالاتو ته د لومړي وزیر دا سفر به دغه مهمه ملګرتیا ته زیات مسیر او انګیزه وبخي.
مودی له ټرمپ سره د هغه په لومړۍ دوره کې تودي اړیکې لرلې، خو د هند لومړی وزیر په دې ونه کې د سوداګرۍ او کډوالۍ په اړه جنجالي مسایلو سره مخ شي، کوم چې د ټرمپ لپاره لومړی توپ لري. ترامپ هند لوی تعرفه لګونکي هیواد بللی دی. نوی دلی د دې اندېښنو د حل لپاره اقدامات کوي. د دې میاشتې په پیل کې وویل چې هند به په ځینو توکو وارداتي محصولات کم کړي چې د امریکا صادراتو ته ګټه رسوي، لکه موټر سایکل او موټر. شنونکي وایي چې هند ښایي د نورو امتیازاتو ورکړې ته هم چمتووالی نیسي.
بالکل، د مذاکره کوونکي او مرکشي په توګه به ترامپ ډېر څه وغواړي. هند هم په چنې وهلو کې ښه دی. په هر حالت کې به موږ هڅه وکړو چې یوه جوړجاړي ته سره ورسیږو.
داسې ښکاري چې زیاتره د وسلو د سیستمونو او ټکنالوژۍ په پیر او پلور بحث وشي. تیره میاشت ولسمشر ترامپ په مودی غږ وکړ چې نوې دیلی د امریکا څخه نور امنیتي تجهیزات هم واخلي. هند چې په نړۍ کې د پوځي تجهیزاتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی، د وسلو ګڼ شمیر سیستمونو ته اړتیا لري.
متحده ایالات لږ شانته اندېښمن دي چې د هند سره د خرڅلاو معاملې له لاسه ورکوي، نو فشار یې زیات کړی دی. ښایي د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ځواکونو لپاره د څارګرو الوتکو او حتی ښایي جنګي الوتکو او همدارنګه د الوتکو د انجنونو، د پیاده جنګي وسایلو، د ټکنالوژۍ او نورو برخو کې نوښتونو ته مخه شي.
هند هم منلی چې له متحده ایالاتو څخه بې اسناده مهاجرین بیرته تسلیم شي، خو دوی به د هندي غیر قانوني اتباعو د اخراج پر مهال د غوره چلند غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د سلو څخه د ډیرو بې اسنادو هندیانو د بیرته استولو راپورونو چې په یوه نظامي الوتکه کې بیرته هند ته وشړل شول غوغا جوړه کړه. په عین وخت کې د هند مهم لومړیتوب به دا وي چې د مسلکي هندي کارګرانو او امریکایي پوهنتونونو ته د هندي محصلینو د راوستلو دپاره د کډوالۍ او د ویزو قانوني لارې هم پرانستې وساتل شي.
د ولسونو ترمنځ اړیکې له متحده ایالاتو سره زموږ د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي.
مودی ویل چې د ولسمشر ترامپ سره د هغه لیدنه به په لومړۍ دوره کې د دوی د بریالیو همکاریو د لا دوام او لا پیاوړتیا لپاره یو غوره فرصت وي. داسې ښکاري چې د چین په اړه شریکې او ورته اندېښنې ښایي دواړه هیوادونه سره په یوه لاره او یو ځای وساتي. د هند د آرام سمندر په حوزه کې هند او متحده ایالات نږدې متحدین دي. د دې ګڼو ګټو پر بنسټ به وکتل شي چې د دې اونۍ خبرې اترې د هند او امریکا ترمنځ د ترامپ په دوهمه دوره کې هم د اړیکو پراختیا موخه ترلاسه کیدای شي او کنه. د انجنا پسریچا رپورټ، خایسته صدت لامی، وی او ای نیوز، واشنگتن.
او په کابل کې د کتابتون او مطالعې سره د ځوانانو د لیوالتیا په اړه راپور لرو، خو د یوې وقفي وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سیشن بی پورز، یعنی پرونی، یو امریکایی استاد مارک فوګل ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ویل. فوګل د طبي مجوز لرونکي مروانه یا چرسو د انتقالولو لکبله د 2021 کال د اگست میاشت راهیسې په روسیا کې بندي وو. فوګل د خپل خوشی کېدلو له امله د جمهور رئیس ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ستاینه او د هغوی څخه مننه کړې ده. ترامپ د فوګل په خوشی کولو کې د روسیې نه هم مننه وکړه، خو په دې قضیه کې د نورو جزئیاتو د ورکولو څخه ډډه کړې ده. د روسیې د جمهوری سویان د جمهوری ریاست ویان د چهارشنبې په ورځ یعنې نن خبري اعلان کول چې په همدې ترڅ کې امریکا هم یو روسی تبه د امریکایي زندان نه خوشی کړی دی او هویت به یې هغه وخت خپور کړي چې یو ځل روسیې ته ورسیږي. ترامپ ویلي چې د بل برمته کس د خوشی کېدلو اعلان به هم نن چهارشنبې وشي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسټ نن چهارشنبې په بلجیم کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د خپل برېټانوي سیال جان هیلی سره ولیدل. هکسټ د ترامپ د نوي حکومت لمړنۍ چارواکې ده چې د ناتو عمومي دفتر ته ځي، چیرته چې متحدین راټول شوي او غواړي پوه شي چې د اوکراین د جګړې په اړه امریکا څه ډول پلانونه لري. هکسټ په داسې وخت کې د ناتو غړو سره ګوري چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل دریم کال هم پوره شو. د امریکا اکثریت متحدین په دې اندېښمن دی چې که د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بریالی شي، نو د اوکراین په پولو کې به ایثار نه شي او د اروپا په خاوره کې د لسیزو دا پراخه جګړه به د هغوی امنیت ته یو پیښیدونکی ګواښ شي. خو ترامپ ژمنه کړې چې دا جګړه به ډیر ژر ختمه کړي. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستان اقتصاد په اوږد مهال کې درغیدو په حال کې دی او په دې برخه کې د نړیوال مالی صندوق یا IMF د اقتصادي ثبات د یو پروګرام مخ کې وړلو مننه هم وکړه. ښاغلی شریف دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پیل کې د پاکستان سره د 2 میلیارد ډالر مالی مرستې لومړنۍ ارزونه هم وشي. د پاکستان د صدارت دفتر نن چهارشنبې په یوه اعلامیه کې ویلي چې صدر اعظم شریف د سه شنبې په ورځې په دوبۍ کې د 2015 کال د نړۍ د دولتونو غونډې په ترڅ کې د IMF د رئیس کریستالینا جورجیا سره لیدنه کړې ده. عین وخت کې د IMF یو پلاوی پاکستان ته تللی او د اړوندو ادارو د چارواکو تر څنګ د پاکستان د قاضي القضات یحیا افریدی سره هم لیدلې دي. د پاکستان یو شمیر مطرح اقتصاد پوهانو او سیاستوالو د قاضي القضات سره د IMF چارواکو په لیدنو کلک انتقاد او د پاکستاني د پاکستان په کورنۍ چارو کې د مستقیمه مداخله بللې. د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت وایي چې د بهرنیو مرستو پروګرامونه او د بشري مرستو لپاره د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID بیا کتنه ترسره کوي. د دې ادارې منتقدین د څه ډول بدلونونو وړاندیز لري په اړه یې د امریکا غک خبریالې ورنیکا بالډراس اګلیسیس راپور لیږلی، تاسو ژباړه اورئ.
د امریکا د لومړیتوب تګلارې سره سم د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د متحده ایالاتو او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل پر څرنګوالي کې پراخ بدلونونه راولي.
د لومړي امریکا مفهوم دا نه دی چې ته له نورو کرکه لرې، دا په دې معنا ده چې تاسې رهبری لرئ. او ولسمشر ټرمپ په دې اړه ډېر روښانه دریځ لري چې د امریکایي وګړو ګټې باید لومړیتوب ولري.
په همدې تړاو ولسمشر ټرمپ د جنوري په 6مه د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې څو د حکومت له لوري بیا کتنه وشي. البته چې ځینې استثناوي لري او هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو روښانه کړي.
موږ هو پروګرامونو ته استثنا ورکړي چې بشپړ منطقي دي، امریکا خوندي کوي او پیاوړي کوي. کدا د خوراکي توکو درملو یا هرې بلې بیلنې او حیاتي مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره اړینې دي، نو دا به د بندیز برخه نه وي.
د امریکا نړیواله پرختیایی اداره یا USAID چې د ګڼو بهرنۍ مرستو پروګرامونه اداره کوي د جدي ارزونې لاندې ده چې ځینې کارپوهانې اړینه بولي.
د امریکا نړیواله پرمختیایی ادارې یا USAID ځینې برخې ممکن کوچنۍ یا له سره تنظیم شي څو یې تمرکز د امریکا د ملي امنیت پر موخو واړول شي، نه یوازې د هغو کلتوري ارزښتونو پر ترویج چې موږ یې دلته ګټور بولو خو ښایي په نورو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي. د ټرمپ اداره له هغو مسایلو څخه چې ډېره پرې اندېښمنه ده، یو هم په نړۍ کې د USAID تمرکز پر تنوع، مساواتو او ټول ګډونه دی. زه فکر کوم چې USAID موضوع تر یوه حده ناسمه اداره کړي، ځکه چې ځینې هیوادونه لا د دې لپاره چمتو نه دي چې د بیلګې په توګه د همجنسو وادونه ومني.
د یو ایس ای ډی کارکونکي په وروستیو ورځو کې سړکونو ته راوتلي څو د خپل دندې ننګه وکړي او د خپل ادارې د احتمالي رنګیدو مخالفت وکړي.
مون پرته له دې چې خلک امریکا ته د درناوي لپاره اړ کړو یا یې ورته ځانګړي ارزښتونه وښیو کار کوو. مونږ په هغو لارو کې د هغوی ملاتړ کوو چې هغوی ورته اړتیا لري او په دې توګه نړۍ د ټولو لپاره ښه کوو.
د دفاعي تګلارو کارپو براین کلارک وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې د یو ایس ای ډی هدفمند پانګونې ښایي غوره پایلې ولري.
په بشري مرستو کې پانګونه حتی که داسې بېلګه نه وي چې یو ملګری یې جوړ کړی وي چې د امریکا ای ګټو ملاتړ وکړي بیا هم ګټوره ده، ځکه چې دا د امریکا نرم ځواک ته وده ورکوي او د امریکا ځای په نړۍ کې پیاوړی کوي.
د یو ایس ای ډی پروګرامونو د بیا کتنې سره هم مهاله چارواکو د ځینو پروګرامونو لکه د ولسمشر لخوا د ایډز مرستې استراري پلان بندیز لغوه کړ، خو ځایي کلینیکونه سملاسي نه دي پرانستل شوي. د ورینیکا بالډرس اګلیاسیاس رپورت پښتو ژباړه احسان لا اریوب زای.
د امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او د کابل عامه کتابتون ته وسم یو شمیر ځوانان د علمي څېړنو او مطالعې د پاره ورزي. که څه هم د ځوانانو بیکاری او اقتصادي وضعیت د کتاب په پیرلو او مطالعې خپل اغېز کړی دی، خو دا ځوانان خپلو موخو ته د رسیدو یوازنۍ لار د کتاب مطالعه بولي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار شمس آرین راپور ته.
د کابل عامه کتابتون چې د علمي څېړنو لپاره د ماخذونو یو له بډایه کتابتونونو شمیرل کیږي، اوس هم په ورځني ډول یو شمیر ځوانان د خپل څېړنو په موخه د مطالعې لپاره هم دلته راځي. د ځوانانو د مطالعې په کمولو کې د ټولنیزو رسنیو زیات استعمال اساسي علت ګڼي.
فرمول موافقیت است که آدم باید تلاش کنه، ای کشور به نیاز به دکتر داره، انجینیر داره.
اساس و بنیان تمام مطبوعات کس بستگی به مجله و داشته های کشور و کتاب و کتابخانیش داره، چون ما هر آن چیزی که داریم او را به گذشته یا به خط کشیدن یا به تصویر کشیدن به ما به میراث ماندن و چیزی اساسی و اصلی است که ما باید این را داشته باشیم و از داشته های گذشته خود استفاده کنیم تا آینده پیشرفت داشته باشیم.
دا محصلین په داسې حال کې د کتاب او مطالعه خبره کوي چې په افغانستان کې په زیات شمیر ځوانان د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو په سبب د کتاب پیرلو وس هم نه لري. کتاب پلورونکي هم مني چې په وروستیو کې بازار لوی دلی دی.
چون اقتصاد مردم کمی که خراب است، کاروبارا کم شده و مردم کتاب بای میکنه و پیسه نداره. مشکلات اقتصادی است. اگر مردم شوقش داره کتاب بخرن، بخونن، شوق مطالعه را دارن.
بل خواشنن کی پټولنه کی د مطالعه د ودی لپاره د علمی پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ سپارښتنه کوي چې د خبرندوی ټولنو او لیکوالو ملاتړ باید وسی.
حکومت باید د مطالعه د فرهنګ دودولو لپاره د فرهنګي بنسټونو، خبرندوی ټولنو، لیکوالانو او مؤلفانو څخه هر اړخیز حمایت وکړي ترڅو دوی وکولای شي بکر تازه علمی او اکاډمیک محتوا تولید کړي. سربیره پر دې رسنۍ مسؤلیت لري چې عامه پوهاوی رامنځته کړي، د خلکو په منځ کې د مطالعې، د کتاب سره مینه او لیوالتیا رامنځته کړي.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د علمي غونډو او په ځوانانو کې د مطالعې دود مخ پر وده و، خو د جمهوریت لړنګې دوه وروسته د ځانګړو دلایلو په سبب د مطالعې فرهنګ په ځوانانو کې مخ پر پیکه کېدو دی. شمس آرین، امریکا غږ.
او نیم ساعت وروسته د امریکا غږ په سپینې خبرې خبرونه کې په افغانستان کې د داعش په حضور پراخېدو باندې د میلمنو سره غږیږو. که وخت لرئ هیله د چې هغه هم درسره واورئ او وګورئ. تر بیا هم پوښتنې سپارو او دا شیبه لږه شیبه کې درې خبرونه پیلېږي، دا هم درسره وګورئ. الله مل شي.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.